په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په دې خرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له احمد الله و.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د خیبر پختونخوا د بردیر پولیس وایي د نهو تنو وجلو په تور یې څلور تنه نیولې دي. پختون ژغورنې غورزنګ وایي په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنو کې معذوره شوو کسانو پر احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی او طالبانو خپل موقتی کابینه پراخولو سره د ځینې نوو مرستیال وزیرانو نوملړ جاری کړی. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا د بردیر پولیس وایي پرونی د جرګې پر مهال د نهو تنو وجلو په تور څلور تنه نیولې دي. د دیر پولیسو ایس پی فرمان الله بیگا مشال ویډیو ته وویل چې وطنه په ډزو کولو تورن نامزد شوی وو، دوی څلور نیولې او د پاتې دریو پلټون روان دي. دا له هغه وروسته دا چې د ستمبر پر شلمه د بردیر په براول بانډګۍ سیمه کې د ځمکې په سر د لانجې هوارولو لپاره په وربلل شوي جرګې ډزې وشوې. په دې ډزو کې نه تنه وجل شوي او شپږ نور ټپیان شوي ول. د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې غړي وایي چې په کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې د معذوره شوو کسانو د احتجاجي پرلت پر وخت پولیسو پر ګډونوالو تشدد کړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر شهزاده مسید نن مشال ویډیو تر په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو تشدد له وجې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. د نوموړي وینا وه، پرلتوالو د احتجاج په توګه د مکین ټانک سړک بند کړی او غوښتنه کوي چې تر څو د سره روغه پولیسو ایس ایچ او معطل نه کړي احتجاج به جاری وي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی بیا مشال ویډیو ته وویل چې د پیخې د پلټنې وروسته رسنیو سره به معلومات شریک کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت خپله موقتی کابینه پراخولو سره د ځینې نوو مرستیال وزیرانو نوملړ جاری کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد نن په کابل کې د خبری غونډې پر مهال مرستیال وزیرانو فهرست وړاندې کولو پر وخت وویل چې په کې د قومي لږکیو غړي هم شامل دي. د نوموړي وینا وه چې ښایي په راتلونکي وختونو کې ځینې ښځې هم ور اضافه شي، خو دې کار د هغې ویرې د کمولو لپاره ډېر څه ونه کړل چې د طالبانو لخوا د دغه جنګ ځپلي هیواد کنټرول ترلاسه کولو وروسته د اګست په میاشت کې د لویدیځ ملاتړ لرونکي حکومت له واکه لرې کړ. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوي. پاتې یو شمېر کسان د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینې نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوي. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9 برید تر په تیروتنه شوې او امریکا یې پوره یوه غمجنه پیښه بولي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینسا کې پرون په خبری کانفرنس کې د کابل د اګست 9 برید چې په تړاو کې لس افغان ملکیان وژل شوي وو له څو پرله پسې پوښتنو سره مخ شوه. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي وویل
This was done in error.
دا برید په تیر وطن شوی. سیړنې به روانې او ولسمشر ترې ملاتړ کوي. د یو انسان، د یو ولسمشر او د یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصاً د لاسه ورکول تجربه کړي، دا ورته یوه تراژیدي ده. دا یې د دې مسلې د چټک او کره څېړنو پلوي کوي.
د امریکا د فوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی 13 اونۍ ومنله چې امریکا د ډرون د برید په تیروتنه کړې او ملکیان پکې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس گیبریسوس ادنم ویلي دي چې د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخ دی. نوموړي دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته وکړه او وی ویل چې طالبانو له مشرتابه سره غږېدلې چې په څه ډول افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. تدروس ادنم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلوونکو هیوادونو د استازو په 95 شورا کې په آنلاین بڼه له کابل غږېدو د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا د نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانېږي د خلکو ژوند وژغوري. بلخوا د حکومت ویان ذبی الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه ویشي. او د انګلند کرکټ بورډ پاکستان ته د خپلو نارینه او ښځینه لوبډلو لیږلو انکار کړی دی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې د زیاتیدونکو امنیتي اندېښنو له کبله خپلې لوبډلې پاکستان ته نشي لیږلی او پر دې له پاکستانه بخښنه غواړي. ټاکل شوی وه چې د انګلند د کرکټ نارینه او ښځینه ملي لوبډلې به د اکتوبر پر 11 پاکستان ته لاړې شي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا په ټویټر لیکلی چې انګلند د ضرورت په وخت کې له خپلې وعدې پر شا شوې. د ده په وینا د انګلند دې کار دوی ډېر خفه کړي دي. دا له هغه وروسته ده چې د نیوزیلند لوبډلې د ستمبر پر 11 په داسې وخت کې د امنیتي اندېښنو له کبله په پاکستان کې له لوبو کولو انکار وکړ چې پر همدې ورځ به یې په راولپنډۍ کې لوبه کوله. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه موریدل په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي ځایي پولیسو نن سهار په کوټکی کې د ماین چاودنو د اغېزمنو کسانو پر احتجاجي کیمپ حمله وکړه.
کراروغا پولیس روغلل پدر نه باندې او لینډ ماینز وکټم دی پاغا باندې حمله وکړله. یغه احتجاجان د ماکین د ټانک مین شایرادو هغه بند کړی دو.
د بردیر په برول باندې کې پرون دی وایي جرګې پر مهال شو ډزو کې نه کسان وژل شوی دي. د کلیو مشر وایي دوی ټول په ویر اخته دي. او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ډینګي ناروغي خپره شوې ده. د صحت محکمې یو ویاند وایي دوی یې د مخنیوي هڅې کوي.
زمونږ ټیمونه کور په کور لګیا دي، لاروا سرویلنس کوي، سپرے کیږي، فوک کیږي، او که ډینګي پازیټیو پیشنټس وي نو هغه مونږ آیسولیټ کوو، هسپتال ته وړي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي ځایي پولیسو نن سهار په کوټکی کې د احتجاجي پلت پر ګډونوالو تشدد کړی دی. دا پلت شاوخوا دوه اونۍ مخکې په ماین چاودنو کې د زخمي شو کسانو لخوا پیل شوی. دوی له حکومته غواړي چې له دوی سره د مالي مرستو خپلې ژمنې پوره کړي او هم دا سیمه له ماینونو پاکه کړي. ځایي خلکو مشال دوی ته ویلي چې پلتوالو د پولیسو د نننۍ کاروایۍ پر ضد د ټانک مکین لوی سړک د احتجاج په توګه وتاړه. د جنوبي وزیرستان پولیسو مشال لوی ته یوازې دومره ویلي، د البته دغه پولیسو مشر مشال لوی ته یوازې دومره ویلي چې دی به دغه پیښې معلومات کوي. په نهال کې حکومت او هم پوځ وایي چې د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د دوی د ماین پاکۍ چارې روانې دي. اشتیاق مسعود رپورټ راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان پولیس نن سهار په کوټکی مرغی باند سیمه کښې په ماین چودنې کښې معذور شوي کسانو احتجاجي درنې بنې برید کړی دی او په احتجاج کښې نوست کسانو بنې یې تشدد کړی دی. په دغې براکښې د کوټکی اوسېدونکی او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرزاده ماسید مشال ریډیو ته وویل
درنا شری کڑی نن سہار اچانک چو شکور پہ سربراہی سے سراروغا پولیس روغلل چپ درنا بندے لینڈ مائنز وکٹم دی پاگا بندے حملہ وکڑلا. پاگا سے دینیز مکانی مشا رحمت شاہ مسید ہاں زخمی دا نور ہاں ڈیر زخمی ہوں دی ویسٹ چکیم دے لینڈ مائنز وکٹم وی یغے احتجاجن دے ماکین دے ٹانگ چکیم مین شاعرہ دو آغای بان کڑی دو بے مطالبہ دادو چے چو پورے چے ایسے چو شکور معطل نوی طرح هغه پرو د میش دغه روډ باندې پولیس نه لټر وچاته راز کړای دی نه څه کړی دی. بس روغلل صرف او صرف د ګاډی نارو کیشول حملای وکړه په ټینډ باندې په چګی مظاهرین وی لند ماینز ویکټم په هغه باندې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لمزیب ماسید ویایي چې په احتجاجي درنې کښې نوست مازورانو باندې د پولیس تشدد کولو نه پته لګي چې د پاکستان ریاست په سویلي وزیرستان کښې د ماینو صفا کولو کښې سنجیده نه دی.
پولیس سے چودہ شکور نہ میجی دعوا پر غلائی دے او یہ صدا سے خبر ورتا کری دی چلی سال دا زوی تو سے ختم کر سے کرنا ختم کر سے صدا بندی مساوت ہوئی تو تو میں سرا شوی دی پر بعد بھی اسی دی اٹیک سے کڑا او چ پدا شدا لین وائن وکٹم ہو چسرا منت زمین بھی ہو چ پاس دے میرے پیچھے مو یورے نو ما صدا رحمت شاہ ہو دا پچ زخمی شوی دی زمین چ کیبل دی وہ مطالبات کو سکے چ مثال کے طور پہ بچا خدا دے چوی سا پرائی من اون مان لیا وے چ چوی لے دا داس مطالبات کی چ یعنی دیر کے حدا
وزیرستان دے صوبائی اسمبلی ممبر حافظ اسام الدین ویائی چھ دے پاکستان حکومت دا پمائنو چودن کشے معذور شوی کسانو تا معاوضے اور سرکاری نوکری ویر کی
حکومت دے پورا دیرا دے افسوس خبر ادو معذور یو په احتجاج مونږ دی شینی او خپل حق غوړي مازورون ته پښه مازور شول دغه حکومت دی بد انتظامی د وجه نه مش دی اداري د بد انتظامات دی وجه نه چې منسی نه صفوي نه کیږي خو سره دغه احتجاجي درد نه سره یو صدقي پولیس ناجایز سلوک دی دا هنډیر زیات قابل مذمت دی چې پولیس ته هرگز نه د پخور چپا مازورونه بوندې لوس پورته کی هغه ته تکلیف ورسوي نو دا څوره پوره ومش د خپل ځوانون او خپل بچیونه پښیو په دغیرن د پغرین اکشور پوتې کیږي.
مشال ریډیو چې د ماین چو د نقشې مازور شوی کسانو احتجاجي درنې باندې د پولیس تشدد کولو په باراکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې. هغوی وویل
معلومات
دیراونه میاشت پیژم ستمبر نه په کوټکی کښې په احتجاجي درنې کښې نوز د ماین چودنې مزورانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی احتجاج و تر هغې وخت پورا راون وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د ماینو صفایي شروع کړې نه وي او په ماین چودنو کښې مزور شوي کسانو ته خصوصي پیکج سره سرکاري نوکری ورکړې نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خپرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نن د سپتمبر پر یوویشتمه د بنو یو عدالت د ریاست پر ضد د بغاوت په مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو ګیلمن پښتین او عید الرحمن د عبوري ضمانت درخواست رد کړ او هغوی دواړه جیل ته ولیږل. د شمالي وزیرستان پولیسو د یادو دواړو کسانو پر ضد دا مقدمه د روان کال په مے میاشت کې په دتخیلو کې د خړ کمر د شهیدانو تر یاد غونډې وروسته جوړه کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ د سپتمبر پر یوویشتمه یعنی نن مشال اړو ته وویل چې د هیواد په څلورو واړو صوبو کې د دوی د ملګرو پر ضد سلګونه ورته مقدمې درج شوې دي. مجید بابر د موضوع تفصیل لري.
د بنو یو عدالت د بغاوت په یو مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړیو ګیلمن پښتین او عید الرحمن ضمانتونه منسوخ کړل او زندان ته یې واستول. د شمالي وزیرستان د دتخیلو د پولیسو مشر رسول دراز خان د 2023 کال د مئی د میاشتې په 26 نیټه په ګیلمن پښتین چې خپل نوم یې حضرت نعیم دی او عید الرحمن تر څنګ په نورو اتو کسانو د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمه پس له هغې درج کړې وه چې دوی د دتخیلو د بازار په تمبوس رئیسی کې د خړ کمر د شهیدانو په یاد کې یو ولسی غونډه جوړه کړې وه. دغه جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا کړې وه. د پولیسو په اف آی آر کې د منظور پښتین نامه هم شته خو هغه نیول شوی نه دی. د سپتمبر په 28 د بنو د کچرونا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګیلمن پښتین او عید الرحمن د بنو د ایډیشنل سیشن جج انعام الله خان لخوا د ضمانتونو د منسوخۍ په اړه د هغوی وکیل حاجي صمد خان وویل:
دا جلسه شوی و د تخیرو کې د خړ کمر شهیدانو په یاد کې د وړوکي اختر نه بعد هغه چې کوم و هغه موږ به قیدې اجازت اخیستې وو د ملګرو لکه جنات وزیرستان چې کومه انتظامیه ده هغوی اجازت ورکړې وه، ایم سي ورکړې وه، سیکورټي ورکړې وه. په جلسه کې هم هېڅ قسم داسې خبره نه ده شوې قابل اعتراض. نو بیا اوس دوی بیا اف آی آر په حکم پاکې د بغاوت پرچه یې ورکړې ده، 120 ته، 124 ته، اے ده 123 ته، 122 ته، دا پرچې لکه دوی ورکړې دي. دا دفات لګولې دي چې دوی بغاوت کړی دی. دغه جلسې هر شی پراته دي. نو په کار خو دا و چې دوی بی بی اے د بیفور د دوی کنفرم شوی وی نو نه د دوی حق جوړېد. څه دوی سیکشن یې په لګولي دي حکم د کیس حقیقت دی. په دې کې د ورځ او د آسمان او د ورځ او د شپې فرق دی، د ځمکې او د آسمان. خو بهرحال د دوی بی بی اے جج صاحب کینسل کړه، نوم یې دوی پیش کړی دي. بیا هغه جج صاحب ته هغه به دوی اوس جیل ته لېږي. بیا به ورله سبا ته ریګولر درخواست ورکوو د ضمانت لپاره.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اف آی آر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین عیدالرحمن او ګیلمن پښتین ترڅنګ په اتو نورو کسانو تور لګول شوی چې دوی خلک خانه جنگي خواته بلل. د ریاستي او حکومتي ادارو پر ضد د کرکې خورولو خبرې کولې، خو د سپتمبر په 28 د بنو د عدالت نه بهر په حد کړو کې ناس ګیلمن پښتین مشال یې سره په خبرو کې دغه تورونه ناسم وبلل او زیاته یې کړه.
زمانہ درخواست جمع کړی او هغه عدالت رد کړ، موږ زندان ته ولېګلو، تاڼه ته ولېګلو، یو شپه مو وزیرستان کې تاڼه کې وکړه. د هغه نه بعد موږ بیا عدالت فیصله کوي چې کوم جیل موږ ته راکوي، کوم جیل ته ولېږي. خو کومه مسله نشته. مقصد د پښتون ژغورنې غورځنګ بیانیه همدغه ده چې د قام د ښه ژوندونو لپاره، د ښه مستقبل لپاره، د قام د خپلواکۍ لپاره، د قام د میسنګ پرسن چې کوم ورک شوی ځورېدلی خلک ته، د هغو بیانیه حکومت ته رسول، دنیا ته رسول، هغوی ته حقوق غوښتل. داغه د پاره پدغه زولنو، پدغه کړو، مو ته افتخار دی، مو فخر پې کوو. زموږ افسر ان شاء الله وړي دي.
د ګیلمن پښتین سره په څنګ کې ناس عیدالرحمن هم دغه تورونه رد کړل او د ولس د حق لپاره د مبارزې جاري ساتلو ژمنتیا وښوده. د سپتمبر په 28 مشال لیدو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو د پلټنو د څانګې مشر میر دراز خان وویل چې عدالت ته خواست کړی چې د ریاست پر ضد د بغاوت د پلټنو لپاره دی ګیلمن او عیدالرحمن دوی ته حواله کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټۍ غړي او وکیل حاجی صمد خان مشال ریډیو ته وویل چې هم په ورته مقدمو کې دا مهال د غورځنګ د یو مشر او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر ترڅنګ حنیف پښتین، اویس عبدال، ډاکټر کامران او اوس ګیلمن پښتین او عیدالرحمن زنداني دي، او د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د دوی د مشرانو او فعالانو پر ضد د سلو نه زیاتې مقدمې جوړې کړل شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د سپتمبر پر 6 د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ پر غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مخکښ علي وزیر په رسمي توګه فرد جرم ولګاوه. د عدالت لخوا پر نوموړي د تعزیرات پاکستان لاندې د ریاست خلاف د وینا، بغاوت او د ریاست پر ضد د خلکو پارولو تورونه لګول شوي دي، کوم چې علي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ رد کړی دی. وزیر له 13 سره باندې 9 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی. دا مقدمه د 2013 زیږدیز کال په مې میاشت کې د کراچۍ په لانډي شاه لطیف سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تل جلسې ورسته درج شو. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د تر هرګرۍ ضد یو عدالت د سپتمبر په 6 نیټه د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر باندې فردي جرم لګولې شوې. علي وزیر د صحتي جرم څخه انکار کړی دی. دا مقدمه د مئی میاشت کال 2013 کې د کراچۍ په لانډي شاه لطیف ټاون سیمه کې د علي وزیر او د پی ټی ایم په نور غړو په ضد درج شوې وه. د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ د دې اورېدنې وروسته بیا مشال ریډیو ته وویل
لانډي فایر چې کومو علي وزیر خلاف هغه کې هغه باندې فرد جرم عائد شو او راتلونکي تاریخ دویم تاریخ ته په دویم تاریخ باندې ګواهان راځي. دا ایف آئی آر چې دی دا تعزیرات پاکستان دفعه 124A 153A 500 505 148 149 او د انسداد دهشتګردۍ عدالت دفعه 7 4 9 په تحت دا ایف آئی آر کټ شوی دی او چالان هم په دې کې جمع شوی دی.
عدالت بلی اوریدنې لپاره د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ټاکلې ده او عدالت په امر به راتلونکي اوریدنه کې پولیس عدالت ته ګواهان هم وړاندې کوي. په یاده مقدمه کې علي وزیر د روان کال جولای په میاشت کې پولیسو عدالت ته وړاندې کړی وو. د پولیسو په وینا په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او د دې قضیې ړومبی چالان هم عدالت ته وړاندې شوی دی چې محسن داوړ او نور د پی ټی ایم کسان پکې مخروران دي. بلخو علي وزیر د 9 میاشتو راهسي د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس داوه لري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایڈوکیٹ دغه تور بیا بیا ردوی او وای چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست په ضد وینا نوي. پی ټی ایم چې تیر کال په کراچۍ کې د دسمبر په شپږمه جلسه کړې وه او د دغه جلسې وروسته بیا په 8 دسمبر د سورا بوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج کړې وه. علي وزیر بیا تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیولې شوې وو او بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د تر هرګرۍ ضد عدالت او د سند های کورټ نه د علي وزیر په ضمانت د خوشې کېدو خواست رد کېدو وروسته د هغه د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټرۍ کې هم خواست وړاندې کړی شوی دی او د جون په 15مه په سپریم کورټ کې لومړی اورېدنه شوې وه. له دې وړاندې د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسېدونکو د قامي اسمبلې کې د خپل استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشې کولو لپاره د اګست په 14مه یو غټه احتجاجي مظاهره هم کړي او د پاکستان له حکومته او امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشې کړی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د بر دیر پولیس وای پرونی د دې ضلع د برول باندې په سیمه کې د جرګې پر مهال د 9 تنو وژلو په تور څلور کسان نیولې دي. د پولیسو ځای مشر وای وتنه په دزو کولو تورن نامزد شوی او دوی تر اوسه څلور نیولې دي او د پاتو درو غو لپاره د لټون عملیات روان دي. د لغ وروسته د سپتمبر پر شلمه د بردیر په برول کې د ځمکې پر سر د لانجې هوارولو لپاره پر ور بدل شوی جرګه ډزې وشوې. د چارواکو ځای خلکو په وینا وجل شوی نه واړه کسان فریقین نه بلکې مرکچان دي. غلام غوث معلومات راکوي.
د سپتمبر په شلمه نیټه د بردیر ضلع په برول بڼګۍ سیمه کې د ځمکې د یوې لانجې حل کولو لپاره رابلل شوې جرګې پر مهال د ډزو په پیخه کې 9 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د پیخې وروسته پولیسو د پیخې پلټنې پیل کړې دي او د ډزو کولو په تور یې څلور کسان نیولې دي. د دیر د سیمې ایس پی پرمان الله وایي د پاتې دریو نامزد شوي ملزمانو د نیولو هڅې روانې دي. د براول یو مشر او پخوانی ناظم جان عالم خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د ځمکې د لانجې د دواړو مخالفو پریخینو لخوا څوک نه دی وجلې شوی، خو د جرګې لپاره راغلي ځینې کسانو لخوا د جرګې په نورو مخورو مشرانو د ډزو په نتیجه کې دغه مرګ جوبله رامخیته شوې ده. د پیخ روستو د سیمې خلکو په چوکیاتن کې د تګ راتګ لوی سړک هم د څه وخت لپاره د احتجاج په توګه وتړلو او دوی په پیخه کې د ککړ ملزمانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. په دغه اړه د برزیر یو اوسیدونکی او ځایي خبریال مازجان مشال ریډیو ته وویل
اغه لاشونه راوړل د باندې هسپتال او بیا دیر هسپتال ته وړل، بیا یې لاشونه جی واپس وړل خپل علاقې ته بانډګۍ ته. هلته نه بیا په گاډو کې راغستی او جی او چکیاتن ته راوړل. مین چې کوم د دیر پېښور شاهراه ده هغه بند کړه. لاشونه په روډ باندې خو تقریبا 2 غنټو پورې مین روډ بلاک او جی ټرافیک جام او خلکو ته ډیر زیات تکلیف او دا غی د مظاهرین او د مطالبه او د حکومت نه چې کوم ملزمان دي دا فوري اریسټ شي. کم مړی چې شوی دی دی خلکو ته د انصاف میلاو شو ظالمان چې چا ظلم کړی دی هغې دې تر زر تزر ارسټ شي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری د بر دیر د دغه پیخي نوټس اخیستلی دی او د پولیسو نه یې د پیخي تفصیلي راپور طلب کړی دی او د پولیسو د مشر لخوا پولیسو ته هدایت ورکړی شوی دی چې د جرګو پر مهال د سیمهیزو مشرانو امنیت یقیني کړي. یاد دیوی چې تیره اونۍ په کوز دیر تورمنګ سیمه کې د یوې جنازې پر مهال هم د دوو مخالفو پریخینو ترمنځ د ډزو په پیخه کې نه کسان وجلې شوي وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه د دې صوبې په زیاتره ضلعو کې د ډینګي ناروغۍ خپرېدو خبر ورکوي، خو دا اداره زیاتوي چې تر اوسه په سبا باندې 1400 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی دی او د دې ادارې یو بیان بیا وایي چې د ډینګي ناروغي د وخت د مرکز پیښور په ګډون د صوبې 21 ضلعو ته رسېدلې ده. د دوی په وینا لازم انتظامات یې کړي دي او د ډینګي وایرس د خپراوي د مخنیوي هڅې کوي. په خیبر پختونخوا کې له 2018 کال راهیسې هر کال د ډینګي ناروغي خپرېږي. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه د ټولو زیات شکمن کسان بنیر کې خوشا 2000، خیبر ضلع کې خوشا 1300 او بټګرام کې سباندې 1400 دي. دغه نه علاوه د صوبې نور ضلعو کې هم ډینګي وایرس کسان اغیزمن کړي دي، ولی تر دې دمه په ټولو صوبو کې تایید شوي کسان سباندې 1400 دي او د پیښور په شمول ټولو ضلعو کې روغتونونو کې د دوی د ویړیا ټیسټونو او درملنې اسانتیاوي هم ورکړې شوې دي. دا چې څرنګ د ډینګي رنس خوريږي او عام ولس سرنګ ځان د دینه بچ ساتل شي. نو باچا خان میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر افتخار الدین مشال لیډو ته وایي چې پاک ولړ اوبو کې د ما شپایي او هم هغه کې دا پل بچی روړي، نو باید پل گیر چاپیرا پاکې اوبو یا خو لری کړو او یا یې پټ وساتو.
دنګي بیماری چې دا د ماشي او هغه ماشي چې دا وایرس کې کوي، کله چې دا دنګي ماشي انسان و چې ناروغ سره بیا دا خلک چې نه جوړ شي، دې بیماری مخنیوي یا دې وبا مخنیوي ډیر زیات اسان. تو هغه مسله دا ده چې دا ماشه چې دینه دا زمونږ په کورونه کې دد دی، دا په هغه پاکو صفا کولو اوبو کې پای څنګه چې مونږ یاد خپل کړو لپاره جمع کړي وي، یا داسې نور سزا کې کولو اوبه مونږ پاتې کړي، نو هغه کې دا ماشه چې دینه خپل اګي واچي او بیا دا غي لار واجوړ شي او بیا دا غي ماشه جوړي. مونږ چې څومره هم کتري دي نو چې کم خلک هم چې چلے یا کم خلک هم نه جوړ کړي، نو یا دا ماشه دا کس په کور کې او یا دا هغه د کار په ځای کې ځکه چې دا پاکې صفا کولو اوبو دا پس خان آلو کې پروان اوبو کې په هغه اوبو کې چې په کم کې صرف یا ډیټرجنټ یا صابون پاغې کې دا لاروا نه پایي.
دا چې حکومت یا د صحت محکمې د دې مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي دي او د دې د ناروغو د اسانتیاو لپاره څه کړي دي، نو خیبر پختونخوا کې د ډنګي رنج لپاره ټاکلې شوې د صحت محکمې ویان ډاکټر رحمان افریدی مشال لیړو ته وایي
یو خپل پلان جوړ کړی دی ډنګي اکشن پلان، چونکې تاسو ته پته ده چې کلم په داسې حالاتو کې دا موسم کله برنه وشي غوشي نو د اوبو ډب ودرېږي او بیا هلته چې کنه دا مسلې جوړې شي، نو مونږ زموږ ټیمونه کور په کور لګیا دي، لار به سرویلنس کوي او هغه نه پس چې کنه بیا کیس ریسپانس اکټیویټیز کوو چې په هغې کې بیا سپرے کېږي، فوک کېږي او که ډینګي پازیټیو پیشنټس وي نو هغه مونږ آیسولیټ کړو، هسپتال ته ولېږو یا په کور کې ورته مچردانی ورکړو چې ډېر سیریس نه وي، خپل علاج هماغسې شروع کړو. زموږ ټیمونه های الرټ دي او زی او کور په کور او محله باندې چې کنه دا اکټیویټیز کوي فری آف کاسټ چې کنه دا وټیس نه کېږي.
دا صحت محکمې تر مخه ډینګي وایرس دا وخت د پیښور، بنیر، خیبر، مردان، نوخار، چارسده، سوابه او باجوړ په شمول د صوبې 21 ضلعو کې خور شوی دی. د دوی په وینا 2018 کې په ټوله صوبه کې 15000 کیسونه، 2018 کې 1000، 2019 کې بیا 2000 او ولی اوس تر دې دمه 2021 کې سباندې 1500 کیسونه رپورټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
د خیبر پختونخوا د بردیر پولیس وای پرونی د جرګې پر مهال د نه هوتنو وجنو په تور څلور تنه نیولې دي. د دیر پولیسو ایس پی فرمان الله بیگا مشال ویډیو ته وویل چې وطن په ډزو کول تورن نامزد شوی وو. دوی څلور نیولی او د پاتې درې لټون روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځنې غړي وایي چې په کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې د مازوره شوو کسانو د احتجاجي پرلت پر وخت پولیسو پر ګډونوالو تشدد کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر شهزاده مسید نن مشال ویډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو تشدد له وجې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي بیا مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې د پلټنې وروسته رسنیو سره به معلومات شریک کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت خپل موقتی کابینه پراخولو سره د ځنې نو مرستیال وزیرانو نوملړ جاری کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په کابل کې د خبری غونډې پر مهال مرستیال وزیرانو فهرست وړاندې کولو پر وخت وویل چې پکې د قومي لږکیو غړي هم شامل دي. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جیمسا کی پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې په کابل کې د اگست 18مې بریټ په تیروتنه شوی او امریکایي یو غمجنه پیښه بولی. په دغه بریټ کې لس افغان ملکیان وژل شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس گیبریسوس ادنم ویلی چې د افغانستان روغتیایی حالت له سقوط سره مخ دی. نوموړي دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته وکړه او ویل چې طالبانو له مشرتابه سره غږېدلې چې په څه ډول افغانانو سره روغتیایی مرستې وشي. بلخوا د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به یې په شفافه توګه وشي. او د انګلند کرکټ بورډ پاکستان ته د خپل نارینه او خزینه لوبډلو لیګلو انکار کړی دی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې زیاتېدونکو امنیتي اندېښنو له کبله خپل لوبډلې پاکستان ته نشي لیږلی او پر دې له پاکستانه بخښنه غواړي.
نمشال ریډیو لن خبرونه موریدل. اوس یو بل موضوع، اقلیمی بدلون د کورونا وایرس وبا او جګړې هغه مسایل دي چې د ملګرو ملتونو په نننۍ عمومي اسمبلی کې بټاکل شوی چې د نړۍ مشران خبرې ورباندې وکړي. تر دې اسمبلی یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انټونیو ګوتیرش خبرداری ورکړل چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخ ده. تمه کېږي چې د نړۍ یو شمېر مشران چې لاغې ډلې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم دې به د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
نیویورک د ملګرو ملتونو د شپږاویمې عمومي اسمبلی کوربه ده. د دې اسمبلی لپاره د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولېږي چې اقلیمي بدلون، کووید 19 او جګړو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو سیوری غوړولی. د عمومي اسمبلی اصلي غونډه به چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې په نوبت غږیږي نن د نیویورک په وخت سهار په 9 او د افغانستان په وخت د مازیګر په 5:30 پیلېږي. د اصلي مجلسونو تر پیل مخکې په حاشیوي غونډو کې یوه د دوامداره پرمختیا د اهدافو ناسته وه چې د دوشنبې په ورځ پکې د نړۍ ځینې مشران وغږېدل. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونی ګوتیرش وویل چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخ ده. زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه وه ننګول شوې. له اقلیمي بدلون رانیولې تر جګړو او کووید 19 چې د دوامداره پراختیا اهداف لا زیات له رسېدو لري کوي. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ بې هیلې او بې مرستې نه یو. موږ ډېر ښه انتخاب لرو چې په پښو ودرېږو. د دوامدارې پراختیا اهداف د همدې لپاره دي چې سره راټول شو، څو خپل ځمکه او یو بل وژغورو. ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شپږاویمې عمومي اسمبلۍ د بحث وړ موضوعګانې اقلیمي بدلون، د کووید 19 د وبا په ختمولو باندې ټینګار، بشري حقونو ته درناوی چې پکې د نجونو او ښځو د حقونو رعایت ته اشاره وشوه، او له سوله ییزو لارو د شخړو هوارای دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره د نړۍ ګڼ مشران نیویورک ته رسېدلي او ځینو یې خپلې ویناوې په سبتي بڼه ورستولې دي. د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولېږي چې د نړۍ د ځینو نورو جګړو ځپلو او لانجو سره مخ سیمو په څېر افغانستان هم له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. تازه یې جمهوري دولت سقوط کړی او له څه باندې یوې میاشتې طالبان پرې واکمن شوي. د نړۍ د بیلابیلو دولتونو د مشرانو په قطار کې چوتا ماده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړي، د افغانستان د کوم چارواکي نوم نه دی راغلی، خو افغانستان به د یو شمېر مشرانو د خبرو برخه وي. له هغې ډلې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل ولسمشر جو بایدن به په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا په مبارزې وغږیږي او د افغانستان مسله به هم یاده کړي.
په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ او له سایبري امنیت نویو ټکنالوژیو او تروریزم سره مبارزه باندې به وغږیږي. بلاخره به ولسمشر بایدن دا ډاډ ورکړي چې متحده ایالاتونه یوازې کورنیو مسلو ته نه راګرځي، پکې یوه هغه پریکړه ده چې له افغانستان خپل عسکر کورونو ته راستانه
کړو. ساکي وویل ولسمشر به خپل دریځونه او اهداف ټولو ته روښانه کړي، که څه هم امریکا له دینی وکو سره مخ و چې له افغانستانه یې د عسکرو په راایستلو یوازې د ځان په اړه فکر کړی، خو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او هلته د تل لپاره نه وتللي. د طالبانو د حکومت چارواکو لا د ملګرو ملتونو د شپږاویایمې عمومي اسامبلې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې څو واره له دې سازمان غوښتي وو چې له دوی سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي او تر څنګ یې د دې ډلې په مشرانو باندې بندیزونه پای ته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او قومونو مشرانو د ملګرو ملتونو له سازمان او همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. دوی د افغانانو لپاره د بشري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر د دې هیواد د کنګل شوي شاوخوا لس اربه ډالره شتمنۍ د خلاصون غوښتنه هم کړې ده. د مشرانو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې بیکاري، بېوزلي او اقتصادي کمزورتیا به د دې لامل شي چې نور نړۍ ته په قانوني او هم غیر قانوني لارو د افغان ځوانانو تګ ډیر شي. دا تفصیل به زموږ خبريال په دې رپورت کې وو.
د خوست قومي مشرانو او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دادو چې دلته دیرش میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي، باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې، روزنې، روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات سمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د قماقونو دپاره د حل ځال وکي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخواله نه روب شي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وایي د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غوښتنه ده افغان ولس چې دا ډیر زوریدله کړیدله ده او ډیر غریب ده، نو موږ هیله دونه دادو چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرف توکي په مخ لور شي، دوی خپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم او تربیه، د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ او بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو.
نړیواله چړنې خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمه نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنه حالات چې دا بحران کې دا خلک باید ته حکومت طالبان اسلامي امارات هم لرنو کې چې دا خلک بهر ته ونوځي او دلته د نړیوالو سره خیاړی کې وسوتی او نړیوال سردا خپل مرسته دوامداري وسوتی زکه چې دا ډیر بیچاره او غریب ولست پرتون کې دغه طبيعت پملرنه وشي دا خلک باید هجرت مجبور نشي.
لیکل چې طالبان په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړي اکثر نړیوالې ادارو خپل استازولۍ تړلي او لعملې د لوی پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلای دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
زمونږ د خبریال رپورټ د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د پاکستان خلاصي ګوندونو پر افغانستان د طالبانو د قبضې پلوي کړی خو مولانا فضل الرحمن هغه لومړی سیاستوال دی چې پر حکومت د طالبانو د حکومت د منلو غږ کوي. پاکستان دا مهال د افغانستان په اړه په سفارتي کچه تر بل هر هیواد زیات فعال دی. نړیوالو پر طالبانو غږ کړی چې ټول شمول حکومت جوړ کړي او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو په اړه د نړیوالو غوښتنو او اندېښنو ته په پام آیا اسلام آباد کولی شي چې په یوازې سر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟ دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وګورو.
د مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان جیو ټلویزیون سره د سپتمبر پر 18 نیټه په لاهور کې د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان پر حکومت شخ کړی چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل د افغانستان په رسمیت پیژندلو په معنا ده. یونس پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې مولانا فضل الرحمن وویل چین او روس هم د طالبان حکومت د منلو په لړ کې دلچسپي ښکاره کړي او د ده په وینا پاکستان باید ژر تر ژره د طالبان حکومت په رسمي توګه ومني. د طالبان لخوا د اگست پر 15 د افغانستان قبضه کولو او د سرپرست حکومت اعلانولو وروسته مولانا فضل الرحمن د پاکستان هغه سیاستوال دی چې پر حکومت یې د دوی د حکومت په رسمي توګه د منلو غږ کړی. مولانا فضل الرحمن دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد لا هم د طالبان حکومت په رسمي توګه نه دی منلی. د ملګرو ملتونو په ګډون امریکا، اروپایي او د افغانستان ګاونډي هیوادونو پر طالبانو شک کړی چې ټول شمول حکومت دی جوړ کړي او د ښځو حقوقو ته دی درناوی وکړي. پاکستان په افغانستان کې د راغلي بدلون په اړه په سفارتي کچه تر بل هر هیواد زیات فعال دی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان ګاونډي هیوادونو سفرونه کړي او وزیر اعظم عمران خان د نړۍ مختلفو هیوادونو مشرانو سره په لیدنو او ټلیفوني خبرو کې د افغانستان وضعیت څېړلې دی. پر پاکستان پخوانی افغان حکومتونو دا تور پورې کولی چې طالبانو ملاتړ کوي خو اسلام آباد تل دا الزامونه رد کړي دي. پښتانه دا ده چې د فعالې سفارتکاري سربېره هم پاکستان ولې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني؟ د دې په جواب کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی مرستیال سفیر آصف درانی وایي چې په یوازې سر د طالبانو د حکومت د منلو به هیڅ ګټه نه وي.
د طالبان هم شپه خبر دي چې دوی هم دا غواړي چې خلک هغوی ته ریکګنایز وکړي که پاکستان یوازې هم وکړي خو دغه ته ګټه به نه رسي. مثلا تېر ځله خالي درې دغه ملکتونه وو، پاکستان او سعودي او امارات او متحده عرب امارات، اول تسلیم کړو. که یوازې پاکستان ومني خو ګټور به نه وي. نو ضروري ده چې اول دا ګاونډیان چې د افغانستان هغوی تسلیم کړي، پکې دغه بیا د افغانستان لپاره هم ګټه لري، سیاسي په لحاظ ګټه لري.
د افغانستان تر نیولو وروسته طالبانو یو داسې سرپرست حکومت اعلان کړی چې پکې ټول د طالبان مشران یا غړي شامل دي. له دې وروسته یې داسې فرمانونه جاری کړي چې پکې د ښځو بشري حقوقونه په پام کې نه دي نیول شوي. طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د جلا جلا زده کړو تګلار اعلان کړي. همدغو اقداماتو ته په کتو سره د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې په دې اړه د نړۍ دریز ډیر روښانه دی او پاکستان نه غواړي چې په یوازې سر د طالبانو حکومت ومني.
ما خیال نه دی چې پاکستان به یکړ ټوپ ور وکی ریکګنیشن تا، ځکه چې د نورو خلکو ریاکشن الریډی ښکاره ده. نو زه خپل نه وینم چې پاکستان به بیل یک تنها ریکګنیشن تا ورشي چې څو پورې طالبانو پازیټیو ګامونه د آل انکلوسیو حکومت په سلسله کې نوی اخته.
د پاکستان حکومت هم په وار وار پر طالبانو شک کړی چې ټول شمول حکومت یې جوړ کړي. کله چې د اگست پر 15 طالبان کابل ته نه وتل او پر ځول سوی ولسمشر اشرف غنی هیواد پریښود، نو په هم هغه ورځ ځینې افغان سیاستوالان اسلام آباد ته رسېدلي ول. یونس قانوني، کریم خلیلی، احمد ضیا مسعود، صلاح الدین ربانی، او ځینو نورو د پاکستان له مشرانو سره ولیدل او د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه ورسره خبرې وکړې. همدې ملاقاتو ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي پاکستان به شایي د پردې شاته هم دغه مشران طالبانو ته په ګوته کړي وي چې په حکومت کې دي شامل کړي.
دوی به کوشش دا کوي چې کم از کم فیلال تاجکستان، ایران، ازبکستان، روس، چین سره کوشش دا کوي چې هغه راضي کی او دوی ها دنه طالبان ها راضي کی چې کم از کم د زنانو حقوق لا پراخ بنسټه حکومت چې د کوم سړي دلته لا اسلام آباد چې سره ناشتي لا کېدی شي چې نور کسان دوی په چیرته په ګوته کړي ورته پټ ځکه چې ښکاره خو ویلي نه دي چې دا کسان موږ په ګوته کړي دي خو په پټه کې دي چې دوی کسان ورته په ګوته کړي چې هغه اور باندې ومني او هغه نه پاتې یو دلیل وګرځي چې دغه دغه دلیل په وجوهاتو باندې موږ د حکومت تسلیم.
د پاکستان وزیر اعظم د روس د انګریزي ژبې ټلویزیون آرټی ته د سپتمبر پر 18 نیټه په ځانګړي مرکه کې د طالبان حکومت په رسمي توګه د منلو د پښتنې په جواب کې ویلول چې د افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره په داسې یو ګډه تګلاره کار کوي چې طالبان څه کولای شي چې په نتیجه کې دوی ټول حکومت په رسمي توګه ومني. هغه زیاته کړه چې طالبان باید هرو مرو ټول شموله حکومت جوړ کړي. عمران خان وویل چې طالبان پښتانه دي خو په افغانستان کې هزارګان، تاجکان او ازبکان هم ژوند کوي او په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره باید هلته ټول شموله حکومت جوړ شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو اوس درته د جاوید امرخیل په غږ د سندر اورو.
ಮಾತಾ ಸಮಾನ
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان په پښین کې د وکیلانو اتحادیې د سپتمبر پر شلمه د دې ضلع د ټولنیزو ستونزو په اړه یوه ګڼګوندیزه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ وکیلانو، تجارانو او د سیمې مخورو ګډون وکړ. د غونډې وینوالو غوښتنه وکړه چې پښین باید په دوو ضلعو وویشل شي او د ډیویژن مرکز دې هم پښین وګرځول شي. دوی همداراز د نجونو زده کوونکو پر تعلیمي مسلو هم خبرې وکړې او حکومت ته داغو د حل لپاره یو لړ وړاندیزونه ورکړل. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم حال راکوي.
د بلوچستان د پښین ضلع انتظامیه او ټولنیزو ستونزو د حل لپاره د وکیلانو اتحادیه تر انتظام لاندې په یاد سیمه کې ګڼګوندیزه غونډه وسوه. په غونډه کې برخوالو اندېښنې شریکې کړې چې د پښین سیمه دې په دوو ضلعو یا ولسوالیو وویشل سي او د ډیویژنل مرکز دې هم پښین وګرځول سي. په دې اړه د وکیلانو اتحادیه د پښین مشر عبدالمناف عادزي مشال ریډیو ته وویل
ډیویژنل هډ کوارټر مسله دا امیدس کیږي پښین سره ډیویژنل هډ کوارټر بدلی بل ځای پښین ډېر زړه ضلع ده، آبادي هم زیاته باید چې موږ پښین دوی خو دوی دي موږ باید چې په درو ضلعو غس تقسیم شي.
د غونډې برخوالو دا اندېښنه هم څرګنده کړه چې د پښین د ښاروالۍ یا مونسپل کارپوریشن ځینې برخې بیرته له ښاروالۍ څخه ایستل شوي دي. په دې لړ کې د یادې سیمې پخوانی ښاروال یا امیر محمد عیسی روشان مشال ریډیو ته څه داسې وویل
شماری والا چې په 2019 کې کومه نمبر شماری کړې ده د موجوده میونسپل کارپوریشن نقشه نه درلوده او د زړې میونسپل کمیټي بلاکونه د آبادی بلاک شورته وایي هغه ته د میونسپل کارپوریشن نوم ورکړی دی چې 40 بلاک دي او میونسپل کارپوریشن چې نورې ګډې علاقې دي د زړې میونسپلټي د ښار مینس ښار باد هغه مردم شماري د زړو موضوع په نامه کړی ده او الیکشن کمیشن والا د دې غلطه تشریح کړې ده. حلقه بندي چې د لوکل ګورنمنټ کوي، لوکل ګورنمنټ والا نوې نوټیفیکیشن نه دی کړی، لہذا زوړ میونسپل کارپوریشن پښین بحاله دي.
په 2013 میلادي کال کې په بلوچستان کې د بلوڅو پښتنو ګډ حکومت مهال په 2014 میلادي کال کې د پښتونخوا ملي او میګون لخوا په پښین کې د سردار بهادر خان شجنه پونتون او لا کالج ارزي څانګې پرانستل شوې چې قانوني حیثیت ورنه کړای شو، خو دا وخت تر 900 زیات زده کوونکي لري. د پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د پارلمان پخوانی غړي اغا لیکدلی مشالې دوته وویل چې دې څانګو ته د قانوني حیثیت ورکولو لپاره لزلي روان دي. دغه په وینا چې په دې نږدې کې د بلوچستان د اوسني گورنر سید ظهور احمد اغا سره هم لیدلی دي.
زموږ گورنر سره غلی دا کوشش موږ ډیر وکړ چې دلته موږ وومن یونیورسټي راوړو، دلته موږ کیمپس راوړو، لا کالج دغه مدل ته راوړو. د دې پروسیجر دا دی چې باید دا د هایر ایجوکیشن سره افیلیټیډ سي یا هلته ریکوګنایز سي، هغه ریکوګنایز کې بیا هغه فنډ ورنیز کړي. دا اوس گورنر سره دا ویل چې زه خپل کوشش تر ګورو زیات دا کوم چې پښین اول او کلاس افلا دویم دا زه دا باید د غصر افلیشټیټ کوم دا هایر ایجوکیشن سره.
د پښین ضلع په 1915 اویا میلادي کال کې له کوټ څخه بیله سوې ده او په 1903 میلادي کال کې کلی عبدالله ضلع له پښین څخه بیله سوې ده. د 2018 میلادي کال د سرشمیرنې له مخې د پښین سیمه تر ولکه زیات آبادي لري. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو دا
د انګلند کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې د زیاتېدونکو امنیتي اندېښنو له کبله خپلې لوبډلې پاکستان ته نه لیږي او پر له دغه عمله یې له پاکستان بخښنه غوښتې ده. د دوی په وینا تر هر څه زیات خپلو لوبغاړو ته لومړیتوب ورکوي. ټاکل شوی و چې د انګلینډ د کرکټ نارینه او ښځینه ملي لوبډلې د اکتوبر پر 11 پاکستان ته ولاړې شي. د پاکستان کرکټ بورډ د انګلینډ بورډ پر دې پریکړه ناخوښي ښولې. دا لږ وروسته د نیوزیلینډ لوبډلې د سپتمبر پر 11 په داسې وخت کې د امنیتي اندېښنو له کبله په پاکستان کې له لوبو انکار وکړ چې پر همدغه ورځ به یې په راولپنډی کې لوبه کوله. نیاز علی له کراچۍ معلومات راکوي.
د انګلینډ کرکټ بورډ پروند ستمبر په شلمه اعلان کړی چې د نارینه او خزینه لوبډلو د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان سفر ځنډوي او ولتی خوده چې سمتا د سفر پاړه اندېښنې سیوا کیږي او کدا سکیږي نو دا به د لوبغاړو نور فشار سیوا کړي. څوک چې د وړاندې دنا د کرونا وبا لامل په ساتنګي ماحول کې وو. د انګلینډ کرکټ بورډ ویلي چې د لوبغاړو او نورو چارواکو ذهني صحت ته لومړیتوب ورکوي او د انګلینډ کرکټ بورډ په دغه پریکړه د پاکستان کرکټ بورډ بخنه غوختی. د انگلینڈ د کرکټ بورډ پریکړه ته په غبرګون کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر رمیز راجا په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړه ډیر خپه کړي او زیاته کړي چې د ضرورت په وخت کې انگلینڈ د خپل وادینا پشا شوی پاکستان به بیرته خپل ځای تراشي. هغه ویلي چې د پاکستان کرکټ لوبډله به هم د نړۍ غوره لوبډله جوړ شي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان سلمان بٹ د انگلینڈ د سفر ځنډولو د پریکړې په غبرګون کې بیا د ستمبر په شلمه ماسخوتن مشال ریډیو ته ویلي چې ویلې شوې دي چې سیمې ته سفر خطرناک دی. دا ډیره خوندوره خبره ده ځکه چې د انگلینڈ چارواکي په اسلام آباد کې ګرځي، هغوی ته خطر نشته او لوبغاړو ته خطر ده.
تو ٹریول ایڈوائزری کیوں نہیں جاری کی ان کے ہائی کمیشن نے؟
دی وای چې د انگلینڈ ہائی کمیشن د سفر ایڈوائزری ولې نه ده خبره کړې. هغه ہائی کمیشن چې هر ورځ په اسلام آباد کې کمشنر ګرځي او د مختلفو زیانو عکسونه خپروي، کله د چا سره او کله د چا سره ویني او گپونه لګوي،
ویډیو لگاتا ہے لوکلز کے ساتھ مل کے کبھی گپیں مار رہا ہوتا ہے.
خبل خواب پاکستان کې د کرکټ پوهان وای چې ولې هر نړیوال کرکټ لوبډلا پاکستان ته دراتک من کوي، باید چې پاکستان حکومت پخپلو نړیوالو پالیسو لسره غور وکړي. د پاکستان د کرکټ یو پخوانی لوبغاړي د نوم نخودو په شرط بیا مشال ریډیو ته وویل،
نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اس لیے انکار کیا کہ ان کو کمپلیٹ تحفظ نہیں ملا، ابھی انگلینڈ کی ٹیم نے اس وجہ سے انکار کر دیا.
دی وای چې د نیوزیلینڈ کرکټ لوبډلی ځکه انکار وکړو چې دوی ته بشپړ ډول امنیت نه ورکړی شوی. هم دا اوس که انگلینڈ لوبډلی هم ځکه د راتلو انکار وکړو چې هغوی اندېښنه لري، هغه هم خپه دي. د کرکټ هره لوبډله پاکستان ته د نه راتلو دلیل لري او له هم دې له امله دوی منع کوي. پاکستان حکومت او کرکټ بورډ چارواکي باید د خپل راتلونکي لپاره فکر وکړي. چې کوم حالات روان دي نو زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې به د آسټریلیا کرکټ لوبډله هم انکار وکړي. د انگلینڈ کرکټ د نارینه او خزینه لوبډلو د اکتوبر په 11مه اسلام آباد ته راتک ټاکلی شوی وو. د انگلینڈ کرکټ لوبډلې د پاکستان لوبډلې سره په 14مه او 14مه اکتوبر په راولپنډي کې شل اووریزا دوه سیالۍ تابع شوي او د خزینه کرکټ لوبډلې دوه شل اووریزا او درې یورزنۍ سیالۍ ټاکلې شوې وي. د نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې هم په 11 سپتمبر په داسې حال کې د پاکستان سفر ځنډولې وو چې په دغه ورځ هم په راولپنډي کې د میلمه لوبډلې د کوربه لوبډلې سره سیالۍ کوله او د سیالۍ پیل کېدو لږ شېبه وړاندې نیوزیلینډ د سفر ځنډولو اعلان کړی وو. پاکستان د نیوزیلینډ په دغه پریکړه هم د افسوس څرګندونه کړې. خو د نیوزیلینډ حکومت ویلي وو چې د خپلو لوبغاړو ژوند ډېر مهم دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خبرونې د پای شېبې دي د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
د خیبر پختونخوا د بردیر پولیس وای پرون یې د جرګې پر مهال د نهو تنو وژنو په تور څلور تنه نیولې دي. بردیر پولیسو ایس پی فرمان الله بیگا مشال ویډیو ته وویل چې و تنه په ډزو کول تورن نامزد شوی وو، دوی څلور نیولی او د پاتې دریو لټون روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځنې غړي وایي چې په کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې د مازوره شوو کسانو د احتجاجي پرلت پر وخت پولیسو پر ګډونوالو تشدد کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر شهزاده مسید نن مشال ویډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو تشدد له وجې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي بیا مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې د پلټنې وروسته رسنیو سره به معلومات شریک کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت خپل موقتی کابینه پراخولو سره د ځنې نو مرستیال وزیرانو نوملړ جاری کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په کابل کې د خبری غونډې پر مهال مرستیال وزیرانو فهرست وړاندې کولو پر وخت وویل چې پکې د قومي لګکیو غړي هم شامل دي. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکی پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې په کابل کې د اگست 9مې برید په تیروتنه شوی او امریکایي یو غمجنه پیښه بولی. په دغه برید کې 10 افغان ملکیان وژل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس گیبریسوس ادنم ویلي چې د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخ دی. نوموړي دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته وکړه او ویل چې طالبانو له مشرتابه سره غږېدلې چې په څه ډول افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. بلخوا د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به یې په شفافه توګه ویشي. او د انگلینڈ کرکټ بورډ پاکستان ته د خپلو نارینه او خزینه لوبډلو لیګلو انکار کړی دی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې زیاتېدونکو امنیتي اندېښنو له کبله خپلې لوبډلې پاکستان ته نشي لیږلی او پر دې له پاکستانه بخښنه غواړي.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا، احمد الله او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنغواړو. د خدای پامان.